که چی آدارن در برنامه. خوش آمدین صادق.
مننه ستړی مشه نعیمی صاحب. قدر منو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم په دې خپرونه کې د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ له تاسو سره. د خبرونه کې په خبري موضوعاتو کې اوري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبري به نتیجه پات رسیدلې دي. دوه ونیس پروګرامونه هم لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه. د افغانستان او ازبکستان امنیتي کمیسیون له تروریزم سره پر مبارزه او سیمه ایز امنیت خبري وکړي. د کډوالو چارو وزارت وایي 13 لک افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي، او د اسرائیل صدر اعظم وایي سوله غواړي خو د ایران په وړاندې دفاع کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون په غونډه کې پرون شنبه د تروریزم پر ضد پر مبارزې او سیمه ایز امنیت خبري وشوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي غونډه د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاحکارانو محمد حنیف اتمر او ویکتور محمد اوف په مشرۍ جوړه شوې وه. اتمر د جمعې په ورځ د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته لاړ. خبر پاڼه وایي دواړو خواوو په سیمه کې د امنیت لپاره د سیمه ایزو همکاریو پراختیا او د مخدرو موادو د قاچاق او مخنیوي پر څرنګوالي خبري وکړي. اتمر به د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره هم پر سیمه ایزو مسئلو وغږیږي. د افغانستان حکومت وایي 13 لک افغانان د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په 2018 میلادي کال 6 لک افغانان د جګړې، خراب امنیت او نورو ستونزو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
ډیرې بې ځایه شوې منګ په جګړه ځپلو ولایتونو کې لکه شمالي ولایتونو کې سکالې ډیر بې ځایه شوې کورنۍ درلود. نو په دې برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هڅه کړې تر څو دوی ته لازم بشري خدمات وړاندې شي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې چې د 2018 میلادي کال د دسمبر په 13 خپور شو، ویل شوي چې په یوه کال کې 3,13,000 افغانان د کورنیو بې ځایه شویو وګړو په توګه ثبت شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن یکشنبه له زیمبابوې سره په دوهمه 500 اوور سیالۍ کې مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شارجه کې د روانې لړۍ د پیل په مسابقه کې چې د جمعې په ورځ وشوه، د زیمبابوې لوبډلې ته په 1,45 منډو ماته ورکړه. د نړیوالو سیالیو په روانه لړۍ کې به دواړه لوبډلې د فبروري په 13مه، 16مه او 19مه هم سره مخامخ شي. افغانستان تېره اونۍ د 20 اوورزو سیالیو دواړه مسابقې زیمبابوی وګټلې. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. یو ایرانی ولاسله کاناډایی پو او د چاپیریال ساتنې فعال د تهران په یو محبس کې مړ شوی دی. دا خبره د هغه زوی پرون په ټویټر او انستاګرام کې اعلان کړه. د کاو سید امامي زوی رام امامي لیکلی د د پلار د جمعې په ورځ د فبروري په 9مه مړ شوی دی. کاو سید امامي د جنوري په میاشت کې نیول شوی و. د همداراز ویلي چې چارواکو ورته ویلي چې د پلار ځان وژلی، خو دا خبره یې زړه ته نه لویږي. د جرمنی دفاع وزیر د عراق په کوردستان کې د خپلو پوځیانو لیدو ته لاړه. څو د اسلامي دولت د سختریزو پر ضد په جګړه کې د خپلو پوځیانو پرمختګ وارزوي او په ستراتیژۍ کې بدلون ته تیاری ونیسي. میرمن اورسولا فان دیر لین پرون په داسې حال کې د عراق کوردستان ته لاړه چې د جرمنی حکومت د عراق په اړه خپله ستراتیژي د کورد ځواکونو له روزنې څخه په ټول هیواد کې د ثبات راوستلو لپاره د ظرفیت جوړولو ته اړوي. د دغه پلان جزئیات لا څرګند شوي نه دي. دی وویل د عراق په اکثرو برخو کې د داعش په ماتې پسې د انتقال له پروسې وروسته په عراق کې د جرمني ځواکونو رول باید د عراقیانو اړتیاو ته ځواب ووایي. جرمني د کردستان په مرکز اربیل کې 150 پوځیان لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي هیواد یې سوله غواړي، خو له ایرانه باید د ځان دفاع ته دوام ورکړي. نتانیاهو دا خبره پرون وکړه. د تر خبرو مخکې د اسرائیل یو جنگیل وټکه چې په سوریه کې د ایران د پلوي وسلوالو پر مرکزونو بمباري کوله، د بیرته ستنېدو په محل وویشتل شوه او وغورځېده. تر پیش وروسته د اسرائیل صدر اعظم وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یې خبرې وکړې او د هغو ګواښونو پر ضد چې د سوریې له خاورې پیښېدلی شي د اسرائیل او روسیې پر ګډ مسؤلیت یې ټینګار وکړ. او د شمالي او جنوبي کوریاګانو د ښځو د هاکي ګډې لوبډلې پرون شنبه خپله لومړۍ مسابقه د سویس د ښځو پر هاکي لوبډلې وبایلله. سویس په مسابقه کې اته ګولونه ووهل. د اولمپیک ژمنۍ مسابقې د جمعې په ورځ د جنوبي کوریا په پیونګچانګ ښار کې پیل شوې. د کوریاګانو او سویس ترمنځ د هاکي د مسابقې لیدو ته د جنوبي کوریا ولسمشر او د شمالي کوریا د ورغلي پلاوي غړي هم ناست ول. دا لومړی ځل دی چې د دواړو کوریاو ورزشکاران په یوه لوبډله کې د دریم هیواد په وړاندې مسابقه کوي. قصیز مشغله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځري صفه 12 پښنوي او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان سره په خبرو کې پر مهمو مسلو کې پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان او اروپای اتحادیه د موافقه د عملی کولو لپاره کمیټه غونډه وکړه.
اروپای ملکونو په افغانستان کې ډیر مهم ونډه لري. د افغانستان د اقتصاد په اړه باندې، د افغانستان د امنیت په اړه باندې.
ازبکستان په افغانستان کې د سولې لپاره سیمه ییز غونډه جوړوي. په داسې حال کې چې یو شمېر کابل شهریان د امنیتي تدابیرو د سختېدو غوښتنه کوي، ځینې نور شکایت لري.
دا ټول چرایانی باندې دی، ټول نظامی کسان دي.
کاروبار ته صدمه رسیدلې، مریضان په لارو کې هتا خپل ژوند د لاس ور کړی.
په اسلام آباد کې پښتانه احتجاج کوونکي وایي حکومت د دوی د غوښتنو د عملی کولو لپاره یو میاشت وخت غوښتي. د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. اته بجیا و دقیقې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستانی چارواکو سره په دوه ورځنیو خبرو کې پر مهمو مسلو پرمختګ نه دی کړی. د بهرنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې ویل شوی چې اسلام آباد ته تللي پلاوی د دوه اړخیزو همکاریو د زیاتولو لپاره پر یوه میکانیزم موافقه کړې، خو داسې مسلو باندې چې کابل لومړیتوب ورکوي، لکه له تروریزم سره مبارزه، دواړه خواوې نه دي سلا شوي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لوړ رتبه سیاسي او پوځي چارواکي په اسلام آباد کې تر دوه ورځو خبرو ورسته نه دي توانېدلي چې پر هغو مسئلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقه ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره سوه راغلی ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دواړو خواوو د همکاریو د پراختیا لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د تروریزم پر ضد په مبارزه، د تشدد په کمولو او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقه ته نه دي رسیدلي. د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې چې د دواړو هیوادونو د پلاوو د دور ځنیو خبرو په پای کې خبره سو راغلي چې دواړو خواوو د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس پر هغو مسلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري د موافقه لپاره پرمختګ نه دی کړی. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي څرګند شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی چې یو شمېر پوځي چارواکي هم پکې وو، د جمعې په ورځ اسلام آباد ته ورسید. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل پر ټویټر لیکلی چې پر ځینو مواردو موافقه شوې، خو پر یو شمېر نورو مسلو لا هم کار ته اړتیا ده. محمد فیصل پر ټویټر لیکلی چې دواړه خواوو ښه بحثونه وکړل، خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس د فبروري دریمه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالي تخمینه جنجوا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته تللی وو، او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزی سره یې وکتل. په کابل کې د سیاسي چارو شننونکي د کابل او اسلام آباد د داسې کتنو او خبرو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې استاد محمد علي اميري له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لانجې تاریخي اړخ ته اشاره وکړه. وی ویل
از ادعاهای ارضی، مشکلات مرزی بین دو طرف،
د خاوري پر سر له ادعاو تر سر حدیثونو د تروریزم پر ضد مبارزه، تر سیمه ایزو همکاریو او د افغانستان پر د پاکستان تر ستراتیژیک سیاست پورې ډېرې مسلې شته چې زړه تاریخي سابقه لري او دواړه خواوې نه دي توانېدلي چې د حل لپاره یې حتی سره نږدې شي. په افغانستان کې د ناټو پخواني سلاکار او د سیاسي چارو شنونکي محمد شفیق همدم هم پرون د ازادي راډیو سره په مرکه کې باور څرګند کړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د لانجې حل د ډیپلوماتیکو چینلونو تر وس پورته خبره ده. د افغانستان ستراتیژیک همکاران چې متحد ایالات او ملګري ملتونه هم پکې شاملېږي باید له ځنډه پرته رامخکې شي او د منځګړو په څیر عمل وکړي. په ځینې مواردو کې باید پر پاکستان اقتصادي، سیاسي او حتی پوځي بندیزونه ولګول شي او پاکستان اړ شي چې د افغانستان مشروع غوښتنې ته چې د ترهګرۍ پر ضد مبارزه ده مثبت ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان سولوان د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي چې د امریکا حکومت داسې نقش لا نه دی لیدلی چې څرګنده کړي چې پاکستان د امریکا له غوښتنې سره سم په خپله خاوره کې د فعالو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام کړی دی. اسلام آباد ردوي چې په خپله خاوره کې هغو وسلوالو ته پناه ورکړي چې پر افغانستان او هلته پر میشتو ائتلافي ځواکونو او امریکایي مامورینو وسلوالي حملې کوي. خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د فبروري په لومړۍ نیټه وویل چې پاکستان ته یې د تروریستانو منظم لیست پارلی او د کاغذ پر مخ خبرې نه بلکې عملي اقدام غواړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ د افغان او پاکستاني پلاوو په خبرو کې پر مهمو مسئلو دواړو خواوو پرمختګ نه دی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بې له دې چې د خبرو جزئیات څرګند کړي وایي چې دواړه خواوې باید پر ځینو مسئلو کار وکړي. په عین وخت کې پاکستاني ورځپاڼو لیکلي دي چې دا خبرې ناکامه شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زمو شخله ازادي رادیو ورې ساعت 8 بجې او 12 دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. د افغانستان د سولې عالی شوراوي په ازبکستان کې کیدونکې غونډه به د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د دې شورا غړي حاجی دین محمد ازادي رادیو ته وویل چې په دې ناسته کې به د سیمه ایز اجماع د پیاوړتیا، له تروریزم سره د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو تر ډیره تمرکز وشي. په دې اړه د وصل وصال راپور.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅو په دوام د زل ازبکستان د یوې سیمه ییزې ناستې تابع کړې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا غړي حاجي دین محمد د شنبه پورځ آزادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې د تروریزم په وړاندې د ګډې مبارزې او د افغانستان د سولې په بهیر تمرکز کیږي. دی وایي دغه ناسته د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمه ییزې اجماع لپاره جوړیږي. البته دغه ناسته له کابل پروسې وروسته ده. په ټوله کې دا د افغانستان سیمه په خیر ده،
افغانستان په خیر منطقه میده.
د پداسیال کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د جمعې پورس یو پلاوی په مشي د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته ورسید. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د دفتر وین قادر شاه په ډېره د معلوماتو لور کولو ډډه وکړه. خو د یو شمېر راپورونو لمخې دغه پلاوی د سولې په بهیر د امنیت د ټینګښت او سیمه ایز همکارۍ په اړه د خبرو اترو لپاره دغه هیواد ته سفر کړی دی. د ازبکستان رسنیو لیکلي چې د افغانستان پلاوی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر او یو شمېر نورو دولتي چارواکو سره خبرې اترې او لیدکاته وکړي. له دې وړاندې هم د ملي امنیت سلاکار او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه هیواد ته سفر کړی و. د ملي والی د حکومت چارواکو د سولې د بهیر د بریا لپاره تر دې مهال امریکا، کاناډا، بریتانیا، جرمني، قزاقستان، آذربایجان، روسیې، هند، چین، ترکمنستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو ته سفرونه کړي. په ورته وخت کې په پاکستان، روسیا، ترکیه، کابل او یو شمېر نورو هیوادونو کې د سولې په اړه نړیوالې ناستې هم شوي، خو لا هم د سولې غوټۍ نه دی ګل شوي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي دا شن هڅو ته ډېر خوشبینه نه دي، وایي چې د سیمې هیوادونه د سولې د همکارۍ په نوم په خپلو ګټو پسې ګرځي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان:
متاسفانه
دی وای له بده مرغه مختلفو هیوادونو د افغانستان د سولې لپاره هڅه وکړي، خو تمرکز یې یوازې په خپلو اهدافو و. له ترکیې نیولې تر عربستان، قطر، پاکستان او نورو هیوادونو پورې ټولو په دې برخه کې ځان خود نه کړی. ښاغلی عرفان وایي د منځنۍ آسیا هیوادونه په سیمه کې د داعش له نفوذه ویره لري، نو د خپلو اندېښنو د لرې کولو لپاره د سولې غږ اوچتوي. نوموړی له ازبکستان غواړي چې تر هر څه وړاندې دي د ازبکستاني تروریستانو مخه ونیسي. دته په خبره تر کومه چې د نړۍ او سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې لپاره رښتینې هڅې او د توریستي ډلو مالی سرچینې وچې نه کړي، په افغانستان کې سوله ناشونې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په داسې حال کې چې د کابل ځینې ښاریان د امنیتي تدابیرو د لاسختېدو غوښتنه کوي، یو شمېر نور بیا د ښار له اوسني وضعیت شکایت کوي. وایي د دې ښار ډېرې لارې د پوځیانو لخوا تړل شوي او ملکي نقلیه وسایلو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. په دې اړه خان محمد سین راپور لري.
ځینې کابل ښاریان وایي په دې وروستیو کې دغه ښار پوځي سیره غوره کړې، اکثره مهمې لارې او سړکونه پوځیانو بند کړي او ملکي نقلیه وسایطو ته اجازه نه ورکوي چې ځنې تیر شي. دوه کابل ښاریان چې له مکریانو څخه د ښار مرکزي سیمې ته روان وو، ازادي راډیو ته وویل د لارو بندېدو ورته په دغه ښار کې اوسېدل ګران کړي دي.
دا ټول چریانې بندې دي او ټول نظامي کسان دي، نظامیانو بندې کړي دي او د دوی موټر دي راځي. موږ هم دغه ته حیرانو چې دا جادې ولې بندې دي.
کاروبار ته صدمه رسېدلې، مامورین، مسکینان، مریضان په لارو کې حتی خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
زینو ویل دغه لارې او سړکونه یوازې د ملکیانو او د دوی د نقلي وسایطو لپاره تړل شوي، حال دا چې د حکومت لوړپوړو چارواکو او زورواکو ته چې د تورو خیخو په موټرو کې ګرځي خلاصې وي. د کابل ښار محمود خان پل، د شش درک سړک، مکرویانو ته تللې لارې، سیرینا او هوټل ته سیرمه سړک هغه سیمې دي چې د خلکو په خبره حکومت بندي کړي دي. د کابل په انټر کانټیننټل هوټل، د صدارت څلور لارې ته سیرمه او د کابل ښار په لویدیځ کې د یو سل یولسمې فرقې پر یوه کنډک د وسلوالو مخالفینو له حملو وروسته چې سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته، امنیتي ځواکونه د ښار د امنیت لپاره تدابیر شدید کړل. خو د کابل ګارنیزیون د قمانداني سرپرست جنرال افضل امان وایي چې د تیرو څو ورځو امنیتي ګواښونو لپاره تدابیر نیول شوي وو، خو دغه وضعیت به ډېر ژر عادي حالت تراو گرزی.
زموږ د امنیتي راپورونو په پام کې نیولو سره په تیرو څو ورځو کې یو لر امنیتي ګواښونه موجود وو، او د دې لپاره چې خدای مکړه د توریستانو له اعمالو بل وضعیت پیښ نشي او خلک پکې تلف نشي، دغه تدابیر مو ونیول.
په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي چارو کمیسیون د کابل ښاریانو اندېښنې پر ځای ګڼي او له حکومت غواړي چې د لارو او سړکونو د بندېدو پر ځای کشفي او استخباراتي ارګانونه فعال کړي. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی د خپل کشتی او ورګانونه فعال کړي، دوی د غفلت ته خوبه سره ویښ کړي، پر خلکو باندې لارې بندېدلې او پر خپل ځانونو باندې برې راګرځېدلې. دا خو د ولس او د خلکو په جان دی.
دې تاییدوي چې د لارو بندېدل روغتونونو ته د ناروغانو او دولتي ادارو ته د کارکوونکو رسېدل ځنډوي او عامو خلکو ته ستونزې پېښې کړي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اته بجې او اتلس دقیقې شوې. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم مرستیال د افغانستان او اروپایي ټولنې د همکارۍ او مشارکت د نوي پړاو د پیلېدو هرکلی کوي. محمد آصف صدیقي وایي دا مشارکت به هغه مهال سمه نتیجه ورکړي چې د افغانستان حکومت له نړیوالې ټولنې سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکاریو موافقه د پراختیا او مشارکت ګډې کمیټې دوه ورځې وړاندې لومړنۍ غونډه په بروکسل کې پیل کړه. په دې اړه نور جزئیات ناجیه صافی اوروي.
د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ او هوکړلیک په نامه د پراختیا او مشارکت ګډې کمیټې لومړنۍ ناسته داسې مهال ترسره کیږي چې د مشرانو جرګې د غړیو په وینا اروپایي ټولنې مرستې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې په سمه توګه نه دي لګول شوې. د دغې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د دغو مرستو نه هرکلی کوي، خو حکومت باید په دې برخه کې پلې کړې ژمنې عملي کړي.
او د دې په څنګ کې اروپایي ملکونه په افغانستان کې ډېر مهم ونډه لري. د افغانستان د اقتصاد په اړه باندې، د افغانستان د امنیت په اړه باندې غوښتنه د حکومت نه دا ده چې دغه مسایل باید تعقیب سي. هر هغه موضوع چې کله موږ تعقیب کړو دا به ډېر ښه مثبت تمام سي، موږ لپاره به ډېر مؤثر تمام سي.
د افغانستان او اروپایي ټولنې ترمنځ د همکارۍ او هوکړې لیک په نامه د پراختیا او مشارکت ګډې کمیټې لومړنۍ ناسته د سلوغې میاشتې په 19 نیټه په بروکسل کې جوړه شوې وه چې د افغانستان مالي وزیر او یو شمېر نورو چارواکو پکې ګډون کړی و. له دغې ناستې وروسته د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ څانګې ویاندې ازادي راډیو ته ویلي چې ګډې کمیټې دوه کاري ډلې جوړې کړې چې یوه د بشري حقونو ښې حکومتولۍ او مهاجرت په اړه او دوهمه د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړه بحث وکړي. د دوی په وینا ګډه کمیټه دواړو خواو ته د امکان برابروي چې په افغانستان کې د اصلاحاتو د اجنډا په اړه بحث وکړي. پر دې پروګرام د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې د بروکسل په کانفرنس کې موافقه شوې وه او تمه ده چې راتلونکي ناسته به د دوه اړخیزو همکاریو تعقیبولو په هدف په 2019 کال کې په کابل کې ترسره شي. خو یو شمېر افغان کارپوهان بیا دغو ناستو ته خوشبیني نه لري. د اقتصادي چارو کارپوه تاج محمد شوي کچیر افغان حکومت بنسټیز اصلاحات را نولي دا ډول ناسبه نتیجه ور نه کړی.
اوس په هم ګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. د واشنگتن اگزامینر اونیزی په بدخشان ولایت کې د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ پر مورچو د امریکایي الوتکو د وروستیو بمباریو په اړه لیکنه خپره کړې ده. واشنگتن اگزامینر لیکي که څه هم اکثر امریکایان د افغانستان د جګړې خبرونه له نږدې نه تعقیبوي، خو القاعده شبکه چې په نیویارک او واشنگتن کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې حملې وکړې پیژني. شایي امریکایانو دا هم اورېدلي وي چې حقاني شبکه چې په افغانستان کې د خونړیو حملو مسؤول په پاکستان کې اوسی. خو تیره اونۍ امریکا اعلان وکړ چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په نخښه کړی دی. دا ډله د تاجکستان او چین پولو ته نږدې فعالیت کوي. د اونیزی پر اساس امریکا د بی 250 الوتکو په وسیله پر دې ډلې په بدخشان کې بمباری کړی ده. اگزامینر اونیزی ښلي د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ چې د چین په ایغور اقلیت کې نفوذ لري، د امریکا، برېټانیا، افغانستان، قرغیزستان او ملګرو ملتونو له لوري تروریستي ډله پیژندل کیږي. واشنگتن پوست ورځپاڼې بیا تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو لپاره نوي پوښتنې. په دې لیکنه کې لولو په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته پوښتنه داره چې د جګړې په وخت چیرې ځای پر ځای شي. ورځپاڼه وایي کله چې تیر کال د بریج جنرال راجر ترنر ځواکونه په هلمند کې ځای پر ځای شول، څرګندونه وه چې امریکایي پوځیان باید تر کومه حده د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ کې له خطر سره مخامخ شي. بریج جنرال ترنر وای په هلمند کې د 300 امریکایي پوځیانو ځای پر ځای کېدا یو خطرناک ماموریت و. زموږ شخله ازادي رادیو اوریم. د کونړ امنیتي چارواکي وای چې د پاکستان له لوري په دغه ولایت یو ځل بیا بریدونه شوي دي. په دغه ولایت کې په ځلونو د پاکستان له لوري د راکټونو او توغندو په ډزو مرجوب لیاوشي دي. د وروستي پیښې په اړه له دغه ولایت د اصلي رادیو د خبريال روح الله انوري راپور.
د دانګام ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي ملک ازادي راډیو ته وویل د شنبه سهار شپږو بجو نه تر لسو بجو پورې د پاکستان پوځ د دوی په سیمه شاوخوا د توپونو سل ګولې راوښتلې دي.
پاکستان د سنتر د حکومت څخه ته ګو مرمۍ راولې نه مې ډېر ډېر زیات راوښتو. یره د نوې درې نوې سل پورې د کوله مرمۍ ستر د شپږو نه راوښتو ډېر خلک پازات لږ مالي ځین توان بار سر کمر زوړ برول کچل ډاډې کورونه شینکه شاتو ګرم د دې زم
د سرکانو ولسوالۍ د گنجګل وسیدونکې حزب الله وای له تیرو څلور ورځو پاکستانی ځواکونو د غټو او وړو وسلو خولې د دوی طرف ته راړولي چې په یادو ډزو کې دوه تنه ټپیان شوي هم دي.
پاکستان مرتد اورورا بس یا کورونه را نیولي بس په مخه سره ویلي په ټانکونو باندې او په توپونو باندې او عوامین او دا شکو عرب نه رسنه کړی ګنو درېمه ورځ څلورمه چې بس دد روان دي کورونه ویشته بس زخمیان پراته دي. یولا چې یو طرف ته ملاره نشته دی نه یې افغانستان غم کولی شي بل څه غم کولی شي بس زخمیان بېدا زمونږ په خپله خپلوان دی او خیمې دی هغه یو پکې هغه لګېدلی دی لاس یې لګېدلی دی او یو بل کس دی ګاونډي دی هغه غم لګیدلې ده، دا تشه لګیدلې ده، شدید زخمین
باندې. د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم هم مانی چې تیرو څلی رښتو ساتونو کې د پاکستان پوز په سرکانو او دانګام د توپونو لزګونه ګولې راوښتلي چې خلکو ته مالی زیانونه اړولي، خو د چا د ټپکې دوکم راپور ورته نه دی راغلی.
د کونړ په سرحدي ورسوالیو باندې د پاکستاني نظامیانو له لوري وقتوی شکل مانی لاندی مرمی را تو غور کی گی چی تیر و تریر ساتونو کی پدانگام و سرکانو و رسوائیو مانی یو شپیت مرمی را تو غور شوی چی خلق دب که کرانم مالی زیادی نماغ
در دیورن کرخیتا دنیزدی پراتو سیم و سیدون کی وای پورا وکاله کیږي چې د دوی پسیمو د پاکستان پوز د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې اکثره کلی او کورونه له اصلي وسیدونکو خالی شوي، خو بیا هم افغان حکومت او نړیواله ټولنه پرې غوږ نه ګروي. کله چې هم د خلکو د یادو مشکلاتو په اړه له چارواکو پوښتنه شوي، هغوی وای نه غواړي چې د پاکستاني ځواکونو په څیر د ډیورن کرښې بلې غاړې ته ډزې وکړي او هلته خپلو پرتو قومونو او ورونو ولسونو ته زیان ورسوي.
په اسلام آباد کې د پښتنو د احتجاج تنظیمونکو پرون اعلان وکړ چې حکومت ته یو میاشت وخت ورکړی څو د هغوی غوښتنې عملي کړي. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار پرون د احتجاج کوونکو استازو ته په لیکلې بڼه ژمنه ورکړه چې غوښتنې به یې عملي کړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
په پاکستان کې د پښتنو احتجاج پر لټ د یوې میاشتې لپاره وځنډول سو. په اسلام آباد کې پرون د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار امیر مقام په مشرۍ یو دولتي پلاوی د احتجاج له یو شمېر ګډونوالو او د مسعودو د ژغورنې غورځنګ لاستازو سره وکتل او په لیکلي بڼه یې ژمنه وکړه چې غوښتنې به یې عملي سي. په اسلام آباد کې د پښتنو د احتجاج یا پښتون لانګ مارش یو مشر منظور احمد پښتون پرون وویل چې که حکومت په یوه میاشت کې د هغوی غوښتنې عملي نه کړي، خپل اعتراض به له سره پیل کړي. د پاکستان د نېشنل عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سناتور افراسیاب خټک پر ټویټر لیکلی چې د پښتنو استازو په لاریون کې ګټه وکړه. افراسیاب خټک پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې په دې اړه وویل
د تروریزم خلاف، جنگ خلاف او د مسلې ټولې هایلایټ کړې، سولیډاریټی جنریټ کړه، ورورولي جوړ کړه، دا خو ډېر کړه له سره وړاندې دي.
د پښتنو احتجاجي پر لټ د جنوري په 26 نیټه له ډیره اسماعیل خان د مسعودو د ژغورنې غورځنګ پیل کړ. هغوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوله چې د جنوبي وزیرستان د وځوان نقیب مسعود قاتلان ونیسي او سزا ورکړي. د پاکستان د پولیسو په وینا نقیب الله مسعود د جنوري په 14 نیټه په کراچي ښار کې له پاکستانی طالبانو سره د ارتباط په تور ووژل شو. خو د سند حکومت تر څیړنو وروسته اعلان وکړ چې نقیب الله مسعود بې ګناه او د هغه په قتل تورن پولیس راو انوار وتښتید. د پاکستان حکومت لا نه دی توانیدلی چې راو انوار ونیسي. په اسلام آباد کې د احتجاج کوونکو یو شمېر استازو د فبروري په 6 ورځ پر خپلو غوښتنو د خبرو لپاره له صدر اعظم سره وکتل. په هغه بیان کې چې د پاکستان د صدر اعظم له دفتره خبر شوی، ژمنه شوې چې د نقیب الله مسعود په قتل تورن پولیس راو انوار به ونیول او عدالت ته ودرول شي. په جنوبي وزیرستان کې به د ماینونو د پاکولو پروسه چټکه او د ماین د قربانیانو کورنیو ته به تاوان ورکړ شي. او په جنوبي وزیرستان کې د نقیب الله مسعود په کلي مکین کې به د هغه په نوم د متوسطې کچې یو ښوونځی جوړ شي. احتجاج کوونکو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې و چې د لادرکښوی پښتنو څرک باید وموندل شي، د پښتنو د هدفي وژنو مخنیوي باید وشي، د قبایلو خلکو ته باید د وطن کارت په نوم د اسنادو اړتیا له منځه ولاړه سي او د پښتنو په سیمو کې د تلاشي عملیات باید پای ته ورسیږي. په پاکستان کې د پښتنو د احتجاجي پرلت یو ګډونوالي او مدني فعالې سنا اعجاز ازادي راډیو ته وویل چې حکومت لیکلي ژمنه ورسره کړې چې غوښتنې به یې ومنل سي، نو د یوې میاشتې لپاره د احتجاج ځنډول بده خبره نه ده.
دا غواز یو پرامنه د جهاد چې د دستور لاندې د خپل حق وغوښتنه و او هغه وشو، هغه کې لږ ډیر سم چې کامیابی ملو شو، نو یو نخه د دې خبرې ده چې او ریاست مجبوره شو په دې خبره چې اوس د دې خلکو د پښتونخوا قوم اوریدنه ضروری دي.
خو یو شمېر کسان د اعلان شوي ځنډ په اړه متفاوت نظر لري. د پښتنو د احتجاجي پرلت یو ګډونوال او د سوات قامي جرګې مشر زاهد خان ازادي راډیو ته وویل ډاډ نه لري چې پښتانه به بیا د داسې احتجاج لپاره تنظیم شي، نو له دې امله فکر نه کوي چې د احتجاج ځنډول مناسبه پریکړه وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په امریکا کې یو داسې ټوپک جوړ شو چې له هر ډول کلک دیوال او شیشې تیریږي او په خونه کې پر اور سپرې شیندي. دا ټوپک چې پیرو لانس نومیږي د امریکا د هوایی او سمندري ځواکونو د تخنیک څانګې له نوي ټکنالوژۍ څخه په استفادې د اور وژلو لپاره جوړ کړی دی. د دې ټوپک کارتوس له مرمۍ ضد شیشې او سیمنټي دیواله تیریږي او په خونه کې پر لګېدلې اور سپرې شیندي. پیرولنس داسې وسله ده چې له پولاد څخه هم تیریدی او شاته بل شوی اور وژلی شي. د دې ټوپک مرمۍ د اوبو په وسیله په فشار او ګرانیټ په دیوال کې یا شیشه کې 3 میلی متره سوری جوړوي او له جوړ شوي سوری څخه د اور پر لمبو سپرې شیندي. پیرولنس په درو ثانیو کې په دیوال کې سوری جوړوي. تر اوسه پورې دا وسله په څو هوایي ډګرونو او د اطفایې په ادارو کې کارول شوې او ښه نتیجه یې هم ورکړې ده. د اور وژنې ځینو ادارو دا ټکنالوژي دومره بریالۍ بللې چې وایي ممکن یو شمېر اور وژونکي اوسکار شي.
ازادي راډیو لوونه ترو
اته بجیا او دیرش دقیقې شوې. د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره خو اوس د دې سات لاند خبرونه واوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستان سره په خبرو کې پر مهمو مسئلو پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان او اروپای اتحادیه د موافقې د عملي کولو لپاره کمیټې غونډه وکړه. د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسون په غونډه کې پرون د تروریزم پر ضد پر مبارزې او سیمه ییز امنیت خبري وشوې. د افغانستان حکومت وایي 1.5 لک افغانان د جګړې له امله په هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به نن یک شنبه له زیمبابوې سره په 2500 سیالۍ کې مخامخ شي. یو ایرانی ولاسله کاناډایی پو او د چاپیریال ساتنې فعال د تهران په یو محبس کې مړ شوی دی. د جرمني دفاع وزیره د عراق په کردستان کې د خپلو پوځیانو لیدو ته لاړه. څو د اسلامي دولت د سختریزو پر ضد په جګړه کې د خپلو پوځیانو پرمختګ ورزوي او په ستراتیژۍ کې بدلون ته تیاری ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي هیواد یې سوله غواړي خو له ایران به د ځان دفاع ته دوام ورکړي. او د شمالي او جنوبي کوریاګانو د ښځو د هاکي ګډې لوبډلې پرون شنبه خپله لومړۍ مسابقه د سویس د ښځو پر هاکي لوبډلې وبایلله. د روانې خپرونې په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو. لومړی د ځوانانو لپاره تاندې څانګې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې باید یو داسې ځوان لژوند خبر شي چې په یو حادثه کې ټپي شوی او وروسته یې د پخو حرکت له لاسه ورکړ، خو بیا هم ناهیلی نه شو، زده کړې وکړې او اوس په یو اداره کې کار کوي. له د باوري چې دا سخت مزلې څنګه ووهه او څه ډول یې خپل هوډ غښتلی کړ. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې. هیله ده تر پای را سره اوسئ.
زه یو معلول سړی یم او محدودیتونه ډیر لرم، خو کله چې زه وایم چې زه کولای شم یو کار را وکم، یو هدف ته ورسوم، ولی هغوی چې روغ جوړي ولی هغوی نشي کولی، ځکه چې زه مثبت افکار لرم، زه هدف لرم.
یو درش کلن محمد عیسا تابش مرخیل د کابل په فرضي ولسوالۍ کې زیږیدلی. نو موړای 15 کلن او چې د کابل په تنظیمي جګړو کې مرمۍ په ملا ولګي دا ټپي شو. لا دې ټپي کې دوه ورسته د پخو حرکت له لاسه ورکړ چې تر ننه بیا په خپل پخو ونه درید. عیسا تابش وایي د تداوی لپاره جرمني ته هم لاړ خو روغ نشو. لا جرمني څخه لا راستنې دوه ورسته زده کړو ته مخه کړه او ښوونځی د معلولینو پایوي موسسې کې ولوست. ورسته د 12 ټولګي د شهادت نامې لپاره د پوهنې په وزارت کې امتحان ورکړ او په کامیابۍ سره یې ترلاسه کړه.
اوس په افغانستان کې امکانات نشته معلولینو لپاره، مخصوصا هغه کسانو چې په ویلچر کې ګرځي، ځکه چې امکانات کم دي او په مکتب او شخصي کورسونه او پانتونونه ډیر امکانات کم دي. یعنی حتی کولی شم چې وایم چې هیڅ امکانات نشته. خو هغه وخت یو بلیل ملی مسئله و چې هغه معلولینو ته کمک وکړل دغه تعلیم تربیه په عرصه کې. خو خوشبختانه ما هم له دغه فرصت نه استفاده وکړل او خپل مکتب ته دولسمه ټولګی ترسره کړل او بیا ما یو امتحان وزارت معرف ته ورکړل له شهادت نامې له خاطره.
وروسته د ښوونځي له فراغته یې سال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان و، څو کاله په کور کې ناست. خو وروسته یې د یوه شخصي پوهنتون د ادارې او تجارت په څانګه کې زده کړې پیل کړې.
بعد له څو کاله ما وغوښتل چې پانتون هم ترسره کړم. اوس هم په یو خصوصي پانتون زما حاصل یم، البته دا کال چې دا آخري کال ده.
ایسا تابش تا کابل پا خیرخانی کی وسی، خود داونه پینزه کاری ورزی خپل دفتر تا چه پا کوٹ سنگی کی دیزی او بیا لهم غزای هر مازدگر تر دارو لمان پوهنتون تزی او دشپیات بجی کور تستنیگی. دای په معلول ځان دومره وخت مزل څنګه کوي؟
کله چې وظیفې ته هم زوم څوک نشته، خو زه خپل یو موټر لرم. موټر کې ټول کنټرول په لاس کې ده. زه خپل کولای شم چې موټر وچلوم او وظیفې ته موټر سره زوم، او پانتون ته هم دغه موټر چې لرم پانتون ته زوم. او په پانتون کې زما همصنفیان چې دي هغوی ډیر ما سره مرسته کوي، چې له هغوی نه ډیر مننه کوم.
ای ساده دی ترڅنګ چې کار او زده کړې کوي، سپورت هم کوي. دای دا کابل د ویلچر باسکټبال لوبډلې غړی دی.
مونږ اوس په افغانستان کې خوشبختانه چې ویلچر باسکټبال مونږ لرو. تقریبا ډیر ټیمونه اوس په افغانستان کې شته، چې زه هم د یو د کابل ټیم اوس بیم. او هر جمعې په ورځ او دوشنبه په ورځ زه التزام او ویلچر باسکټبال کوم، چې تقریبا شپږ کاله کېږي چې زه دغه لوبه پیل کړې دي او تر اوسه پورې دوام ورکوم.
لا نوموړي مو پوښتل چې په معلول ځان دند سپورت زده کړې او کورنۍ ته څنګه رسیدنه کوي. هغه وایي
زه خوشبختانه چې دغه ټول کارونه په سمه توګه کولای شم چې مدیریت وکړم. کله چې زه سبایی راویخیږم، تر څلور نیم بجې پورې زه په دفتر کې مصروف یم، او بعد له هغې نه پوهنتون ته ځم تر اته بجې پورې، او بعد له هغې نه زه کور ته راځم. کله چې کور ته رسیږم نه بجې کېږي او یو څو دقیقې کورنۍ سره ګورم. همدا رقم زه خپله ټول کارونه تنظیموم.
د درېمه درجه ټولنو اکثره وګړي چې له ستونزو سره مخ شي ډېر ژر ناهیلي کېږي او ناهیلي بیا ناکامیو ته تسلیموي. خو ایسا تابش چې د یو وروسته پاتې ټولنې وګړی دی، له ټولو کړاوونو سره مبارزه کوي او ژوند ته په یوه هدفمند نظر ګوري.
یو معلول سړی کله ناکله مایوسه کېږي، خو زه منفي افکارونه نه لرم. یعنی زه کوښښ کوم چې مثبت فکر وکړم، مثبت سوچ وکړم، او خپل کله چې زه هدف تعینوم ځان سره او کوښښ وکړم چې هغه هدف ته په سمه توګه سرته ورسوم او هغه هدف ترلاسه کړم. کله چې منفي افکارونه ولرم، کوښښ کوم چې هغه لیرې کوم له ځان، او مایوسه نو سم، ځکه چې مایوسات خپل یو معنی ده د پیشرفت لپاره، د ترقی په وړاندې، او زه کوښښ کوم چې هغه له ځان لیرې وباسم.
نوموړی هوډ لري چې په راتلونکي کې خپل زده کړې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې ورسوي.
زما هدف دا ده چې وکولای شم په آینده کې خپل ماستری او دکتورا ترلاسه کړم. دا زما یوازنی هیله ده چې خپل تحصیلات په سمه توګه سرته ورسوم او وکولای شم چې خپل جامعه کې یو ښه خدمتګار شم، او وکولای شم چې یو فعال عضو د دې جامعه اوسم.
نوموړی سره لدی چې په ویلچر کې ګرځي، کار کوي، درس وایي او د ژوند نورې چارې مخته وړي. د ایسا پیغام نور ځوانانو ته دا دی چې هیڅکله د منفي فکرونه نه کوي او نه د ناهیلي کېږي.
زما پیغام ټولو ځوانانو ته دا دی چې هغوی باید هیڅکله منفي فکرونه هیڅ باید ونه لري، او همیش باید مثبت فکر وکړي، او هغوی باید یو هدف ځان ته تعین وکړي او کوشش وکړي چې هغه هدف ته ورسوي. البته زه یو معلول سړی یم او محدودیتونه ډېر لرم په ژوند کې، خو کله چې زه وایم چې زه کولای شم یو کار را وکړم، یو هدف ته ورسوم، ولی هغوی چې روغ جوړي ولی هغوی نشي کولی؟ ځکه چې زه مثبت افکار لرم، زه هدف لرم، او زه همیش په هدف کې فکر کوم، سوچ کوم، نو هغوی چې یو هدف تعین وکړي چې هغوی کوشش وکړي حتما هغه هدف ته رسیږي.
تاندې څنګه پروګرام د شنبو د ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
د ایسا تابشخور حمیده امرخیل وایي نوموړی د کور سرپرست دی او د یو روغ انسان په څیر کار کوي. له اغلې امرخیل سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي او په پیل کې د ایسا د روی په اړه پوښتلې.
خب ایسا جان را دارم خوی عادت بسیار خوبی داره رفت.
ایسا دیر خوی او عادتو نلری. لما خویندو او مور سرمی دیره خرابی کوی او تل مکتا توجه کوی. په شخصی کارونو که مک همکاری نور سرکو دا الله پا فضل خپل طول کارون خپل کولیشی. زینی وقت چی لعطاق بحر زینو شیانو تایی ارتیاوی مکتا غگراو کری مگی ورورو. نور په شخصی کارونو کې موږ همکاري نه کوو بلکې خپلې کوي.
خودش میکنه همه کارای خدا.
استاد د کور سرپرستی ساده یعنی یوازې د استاسو لپاره کار کوي؟
بله مصارف خالی ما تمامش تری ساجان است.
هو زموږ د کورنۍ ټول مصارف ایسا کوي او د کور سرپرست هم دی. څلور ورونه لرم خو هغوی ودونه کړي رانه بیل شوي. زه یوه خور مور می او ایسا په یوه کور کې ژوند کوو چې د خرج او خوراک ټول مصرف مو ایسا پرې کوي.
خرج خوراک مو بدوش سره
دا چې ته خورې دا درته معلومیږي چې ایسا په خپلو کارونو کې څنګه دی.
باوجود از که معلول است د ویلچر است
سره لدې چې معلول دی او په ویلچر کې ګرځي له ډیرو روغو کسانو څخه یې توانایي ډیره ده. زموږ د کور مصرف په ډیره ښه توګه پوره کوي. یوازینی هیله می داده چی خوشحاله او آرام اوسی او هر هیله چی لری الله پاک دی ورته پوره کړي او د کامیابی لوړو پوړیو ته دی ورسیږي.
با قله های بلند بلند می خوایم ببینم شه.
درنو اوریدونکو د تاند څنګه د خبرونه هم دومره وا تر بیا خو وخت.
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لاره مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو د دغه شمیرو لاره له موږ سره په اړیکه کې شي. 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
www.facebook.com/azadiradio.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ په وروستیو کې د پلاو تګ راتګ زیات شوی او د خبرو اترو لړۍ تیزه شوې ده. دا چې د پلاو دغه تګ راتګ د افغان سوله باندې او په افغانستان کې د جګړې په ختمېدو د دې ترڅنګ د پاکستان کې د ترهګرو د خوندي پټنځایونو په اړه چې افغان دولت زیات وخت دایدا کوي په دې باندې څومره تاثیرات غورځولې شي او د دواړو هیوادونو په اړیکو کې چې تربل هر وخت اوس په ترنګلي حالت کې د سمره مثبت تاثیرات درلودل شي د حقیقت څه دی د دیونې پخپرونه کې پرې بحث کوو. د دیونې پخپرونه کې مو د افغانستان د اجرایي ریاست د وایان مرستیال جاوید فیصل ملمد فیصل صاحب ته هرکلی وایو ک پایلې لدینه کوچی په روسیو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د ګرمېدو خبرې کیږي د پلاو تګ راتګ ډیر شوی دی درته ویل شي چې د پلاو دغه تګ راتګ د افغانستان په غوښتنه ترسره کیږي که د پاکستان او که د افغانستان په غوښتنه ترسره کیږي اصلا د افغانستان غوښتنه سره
وروستی سفر چې د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس او د کورنی چارو وزیر پاکستان ته درود لري موږ له یو ښکاره هدف او دوه پیغامونو سره تللي وو. اول دا چې هغه روسي بریدونه چې په کابل کې وسوه عاملین منتظمین په پاکستان کې وو موږ ثبوتونه هغوی ته وړاندې کړل چې باید دغه کسان د افغانستان حکومت ته وسپل ځکه چې هغوی د افغانانو قاتلین دي. دوهم بحث دا و چې په ټوله کې تروریستي ډلې چې په افغانستان کې همیشه فعالیت کوي که طالب دي که داعش دي که حقانی دي هغوی ټوله پاکستان کې دي. مهمه ده چې د پاکستان حکومت د دوی پر ضد اقدامات وکړي مشخصا که چیرې پاکستان طبق ودري چې افغانستان په اوسني شکل سره د پاکستان سره د اړیکو د بهبود لپاره کار وکړي او ټولو تروریستي ډلو پر ضد فعالیت وکړي نو مهمه ده چې پاکستان خپل د پالیسۍ تغییر ورکړي که چیرې نه ورکوي نور بدلون چې هغه موږ استفاده کوو. په ټوله کې موږ له پاکستان سره خبرو طرفدار یو له پاکستان سره د ګډ کار طرفدار یو ځکه چې همسایه مو د جغرافیه نوس تبدیلولای مهمه ده چې کار وکړو د خبرو د لارې څخه وکول چې ستونزې حل لارې پیدا کړو.
فکر کوئ چې نتیجه به ورکړي
ولکه چې موږ د پاکستان مخکنی ژمنې په نظر کې وساتو او هغه مو معیار وي نو ډیر امید درلودل کې لپاره موجود نه دی موږ هیله من نه یو ځکه چې دوی هر ځل کله چې ناسته کیر جلسه کیر ژمنه کوي بیا ژمنه په عمل کې نه پلي کیږي او ژمنه یوازې ترجمانو پورې پاتې کیږي.
فکر کوئ چې دا ځل به ژمنه ترجمانو پاتې شي؟
زه خپل شخصا خوشبین نه یم او نه غواړم چې بې ځای امیدواری زیاته کم ولی کار باید ورسره وکړو تر هغه باید تلاش وکړو تر څو چې نتیجه اخلو.
کوم اسناد چې تاسو ویل چې پاکستان حکومت تسپارل شوی د افغان پلاوی لخوانه تاسو معلومات څه دي چې پاکستان ژمنه وکړه چې هغه کوم لیست او کوم د ترهګرو کوم نمونه چې سپارل شوی هغه به افغان دولت ته وسپارل شي؟ څنګه
موږ کله بحث لودلې د افغانستان د ملي امنیت رئیس او د کورنی چارو وزیر له پاکستاني مقامات سره ملکی او نظامی دواړه وه هغه ژمنه وکړه چې دغه اسناد به دوی ګوري چې کوي به او پاړه به اقدامات کوي ولی بیا هم زه فکر کوم چې دا یوازې یو ژمنه وه ځکه هغوی مخکې له مخکې په دې پوهېږي هغوی په دې کې شریکان او هغوی په دې کې شامل خپلو د ایسای کسان او د اردو کسان یې د دې حملو په پلان تنظیم کې شریکان ورسره وه کله چې هغوی یو شی پلانوي تنظیموي په خبر دي معلومه خبره ده چې له دې څخه آګاهي لري ولی اقدام نه کوي. اما په ټوله کې زموږ مسؤلیت وو د یو مسؤول حکومت په توګه چې هلته ورسو هغوی ته ووایه او د خپلو حملاتو مسؤول هغوی وګڼو.
ټاکل شوی ده چې د روانې فبروري میاشتې په 9 او 10 باندې یو افغان پلاوی اسلام آباد ولاړ شي. دغه تګ راتګ د لړۍ یوه برخه ده.
دا د مخکنۍ تلاشونو یو تلاش پیل سوی و تر دې حملاتو تر دې ټولو مسایلو مخکې چې افغانستان او پاکستان مشترک کار وکړي چې هغه تروریزم پر ضد د مشترکې حل لارې په نامه یو بحث مور درلود لري د هغو بحثونو د لړۍ یوه کړۍ ده. بیا هم زیات هم ډېر امیدواري موجوده نه ده ولی کار کوو تر هغو کار کوو تلاش کوو تر هغو پورې تر څو چې نتیجه اخلو.
تر دې دمه چې کوم تګ راتګ شوی او کومې خبرې شوی دي پایله سوا کوم پایله
خاص نتیجه نه ده ورکړې مشخصا د پاکستان پر ادرس باندې موږ هیڅ نتیجه نه ترلاسه کړې ولی یو شی سوی دی چې زموږ د مکررو کوششونو او تلاشونو وروسته نړیواله ټولنه او د افغانستان او پاکستان متحدین مشخصا د افغانستان متحدین په دې باور سوی دی چې د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې پاکستان صادقانه عمل نه کوي د افغانستان حکومت په صداقت سره لاس ورکوي غواړي چې ګډ کار وسي همکاري وسي اما پاکستان دی چې د ستونزې اصلي جرړه ورسره ده او هلته باید چې د ستونزې اساسي حل لپاره کار وسي.
لکه څنګه چې تاسو ویل افغان حکومت په دې وتوانېدو چې نړیوالو ته لږ تر لږه د پاکستان په اړه قناعت ورکړي خو که بیا هم پاکستان اقدام نه کوي نو افغان حکومت ته به بله کومه لاره پاتې کیږي؟
موږ خپل تلاشونو ته ادامه ورکوو تلاشونه هم له پاکستان سره که څه هم نتیجه مو تر اوسه نه ده اخیستې او تر دې وروسته هم ډېر امیدواره نه یو اما تلاش کوو چې کچیر پاینده که هم یو کوچنی فرصت رامان سسی چی په نتیجه کې یا پاکستان تشویق سی یا مجبور سی چی راسی او په دې برخه کې زموږ سره همکاري وکي، موږ به له هر تلاش څخه استفاده کوو او هیڅ فرصت څخه به ځانونه نه درېږو. ولی زموږ ډیر تمرکز به د سیمې او نړۍ پر هیوادونو باندې، مشخصا هغه کسان چې د افغانستان په قضیه کې زموږ سره شریکان دي، هغوی ته موږ دا پیغام مخکې ورکړی دی. وروسته به هم ورکوو چې هغه تروریزم چې په پاکستان کې تمویلیږي، هلته مرسته ورسره کیږي او هغوی روزي، دا یوازې د افغانستان مشکل نه دی، دا یوازې د افغانستان امنیت او سوله نه ګواښي. دا تروریزم لومړی د سیمې د هیوادونو او وروسته د نړۍ لپاره اساسي خطر دی، او ځکه نو د سیمې نړۍ هیوادونه مسؤلیت لري چې دوی د افغانستان تر څنګ د پاکستان پر خلاف او د ترسیل پر خلاف باندې ودرېږي.
د پلاو د تګ راتګ په وخت باندې یو خبره چې رسنیو تر ووت، هغه داده چې پاکستان حکومت منلی چې حقانی شبکه او طالبان دوی ترهګرې ډلې دي، تر دې دمه پاکستان دا خبره نه و منلی. آیا په دې تګ راتګ کې دا هم منل شوی د پاکستان منلې ده چې په دې هیواد کې د ترهګرو مرکزونه شته، خوندې پټنځایونه دوی ورکړي؟
زه فکر کوم په پاکستان کې ترهګرو پټنځایونه یا هلته ترهګرو شتون ډېر ښکاره مسله ده، څوک انکار نسی کولی. کله چې موږ د القاعده شبکې د مشر بحث کوو، اسامه بن لادن هغه په اسلام آباد کې ووژل شو. کله چې موږ د ملا عمر بحث کوو، طالبانو د مخکنی مشر هغه په کراچی کې مړ پیدا شو. کله چې موږ د ملا منصور بحث کوو، طالبانو بل مشر هغه په پاکستان کې ووژل شو. کله چې موږ وایو چې د کوټې شورا، د پېښور شورا، د خودواړه د پاکستان د اوسنۍ جغرافیې برخې دي یا لوی ښارونه دي، بینن له دې بحث څوک انکار نسی کولی. ولی پاکستانیان اوس په ښکاره سره وایي چې وو تروریستان د دوی په خاوره کې دي او عمل تستا او میشتي. او زموږ بحث دی چې باید کله چې تاسو منئ چې ستا، نو ضرور ده چې پر ضد اقدامات هم وکړي.
این استاس فکر کوي چې پاکستان لا هم دوه مخه سیاست په دې برخه کې پر مخ وړي.
دوی تروریستانو ملګری دي، د تروریستانو انډیوالان دي، د هغوی دوستان دي. کله چې دوستان وي، ډېر توقع سړی نه کوي چې پاکستان دي د خپل دوست پر ضد قسم تروریستي ډلې دي اقدامات وکړي یا دي د هغوی د غندلو بحث را مطرح کړي. طبیعي ده چې سیاستونه متزلزله دي او په ځینو مواردو کې متضاد هم دي. خپل چې کل د مقامات سرګندونو ته ګوري، یوه یو سوای بلې بل سوای، نو دغه څه سرګندیر چې د هغوی سیاستونه د تروریستانو په مقابل کې هم دراز د افغانستان په ارتباط او په ځینو نور مسایلو کې متزلزل دي او اکثرا تغییرات هم پکې راځي. ولی یو بحث ډېر واضح دی چې پاکستان د تروریستانو ملاتړ دی او د څه نه پاکستان انکار کولای شي، نه هم نړیواله ټولنه د څه مونږ کې درلای شي.
په وروستیو کې چې پاکستان کوم فشارونه راغله د امریکا او د نړیواله ټولنې لورینه، یو زیات شمېر خلک لا هم دې مسلې ته د شک په سترګه ګوري او فکر کوي چې دا فشارونه واقعي نه دي. تاسو څه فکر کوئ؟
موږ فکر کوو چې دا فشارونه جدي فشارونه دي او دا مرسته کوي چې بلاخره په افغانستان کې د افغانانو او د نړیوال ټولنې نګټ هدف چې هغه تروریزم محدوده هغه موږ ترلاسه کوو. دلته چې موږ څه ترلاسه کوو چې هغه سوله او تروریزم محدوده، دا یوازې زموږ په خیر نه دی او نه هم نړیوال یوازې زموږ د پاره دلته اخته دي، دلته مصروف دي. د نړۍ د امنیت لپاره د دغه تروریزم محدوده اساسي شرط دی او په دې نړیوال پویږي، ځکه هغوی هم د افغانستان د حکومت تر څنګ په پروژیدیت سره په دې مسله کې ولاړ دی او د دې لپاره کار کوي چې تروریزم باید وځپل شي.
هیله مندي شته چې بالاخره به یو نتیجه ورکړي.
بالاخره باید نتیجه واخلو. 15 کاله چې مو جنگ هم وکړي، له دوه ارزښتونو د دفاع په خاطر وو، د دوه لاسترالونو د تحفظ په خاطر چې موږ یې باید وساتل شو. تر دې وروسته هم څومره کار ته چاړتیاوي، څومره قربانۍ ته چاړتیاوي افغانان د افغانستان حکومت او نړیوال به کوي او قربانی به هم ورکوي. ولی نهایی هدف باید په لاس راوړو. حتمی او ضروری ده چې موږ خپل ورسته هدف چې سوله ده هغه ترلاسه.
پاکستان څومره د افغانستان د سولې او د جګړې د ختمولو په برخه کې ساسي په نظر باندې مثبت رول لوبولې شي؟
پاکستان ډېر مرسته کولای شي. ټول هغه ګروپونه چې نن افغانستان کې جنگیږي، هیڅ یو په افغانستان کې ځای نه لري. دوی ټول په پاکستان کې دي، د دوی رهبری په پاکستان کې ده، د دوی پټنځایونه په پاکستان کې دي، روزنځایونه، تایی مراکز او مالی منابع ګر په پاکستان کې دي. کچېره پاکستان موږ وغوې ته ویل دي چې تاسو که نور هیڅ نه کوي، که د تروریزم پر ضد اقدامات هم نه کوي، مې کوي هدا قلدونه وکي چې کومک ما ورسره کوي. که پاکستان همکاري مو نه کوي،
خیر دی خو کومک دی حداقل نور سره کی کله چ کومک هم زنقت کی زمر مشکل حلیجه ترورستان په افغانستان کې نه دی دلته موږ لمن زولو مجبور دی چې راسه سوله وکي که سوده نه کوي وجل کیږي
د روسي پښتنې په توګه فیصل سپتا سي د خبرو په لومړیو کې ویل هغه پلاوی چې د افغانستان نه پاکستان ته تلو ټول اسناد پاکستان ته وسپارل د دې ترڅنګ په 13 کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته افغانستان په پاکستان کې د ترهګرو د خوندې پټن ځایونو پاړه بلابل اسناد سپارل خو یو پښتنې چې مطرح کیږي او شاید ډیر خلکو سره په ذهن کې وي هغه دا چې افغان دولت په پاکستان کې د ترهګرو پټن ځایونه په نخښه کولې شي معلومولې شي اسناد په لاس باندې راوړلې شي خو د د د انفجاري موادو یو ډاک موټر چې هغه د کابل خار په پترټولو خوندي سیمه تر رسیدي دا نشي معلومولې والی
تاسو وګورئ موږ همیشه ترورستانو یا ترورستي پیشو په ارتباط معلومات لرو تر لاسه کوي فرض کړئ ترورستان د افغانستان په یو نقطه کې شل حمله پلانوي موږ له شلو حملو څخه نو نسې کشفو یو چې هم تر هدف رسیږي هغه دومره تلفات لري لکه روسي د کابل حمله همدا سینه د حکومت کشپی داری متردی هدازی په دې چې کنټرول نه کړل شي موږ کنټرول وو لاته مرغ چې موږ وړي روزت یو ورته پول درو د ډیورنت کار شټوله عمل ته خلاص ده موږ په څنګه کې موږ هم سایګان د هغوی دولت او د هغوی استخبارات ټول ترورستانو په خدمت کې دي هغوی ته پلان ورکوي له هغوی سره کار کوي دا اساسي مشکل دی یعنی شل حمله کې جنون سه کشفو یو دانه کې تر یوزا پر روسي ځای بیا مشتزل برسوي ولې په ټوله کې زموږ کشپی ادارې کار کوي پر دې مصروف دي چې بل اخره هغه یو حمله چې هم اوس تر انجام رسیږي هغه به تر انجام ورن رسیږي او موږ مخنیوي وکړو ولې په پاکستان کې ترورستانو شتون د هغوی په تنظیمه د یو بحث چې د بیخي استخبارات ترتیان لري په دې هر څوک خبر دي تاسو له کوچنی هم پښتنه وکړئ پر سړک په دې پویږي او ښکارا مثالونه دي مرته ول چې ملا عمر چیرې مړ پیدا شو ملا منصور چیرې وژل شو اوسامه بن لادن چیرې وژل شو کوټه شورا څه معنا د پېښور شورا څه معنا د میرانشاه شورا څه معنا یا 25 زره مدرسې چې دغه څه شي کوي البته دا ټول بحثونه دي چې دا د دې ثبوت ورکوي او ښکارا دي چې پاکستان توریزم لاټړی دی به د څه هیڅ څوک سرګ نه سپټوالي
ډیره زړه مننه فیصل
سلام
ورسی
تشکر
مننه چې ازادي رادیو اوري
زما دفن ملنګ نرسي.